السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونی برید غندلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید ښیي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. همو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د ایران قضایی دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا ان تطبیق کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسېدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې، بیان کړي دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړې چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی وایي. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک کې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یوه جمعه تیر ماښام له وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څلور نامعلوم وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لاره د دې ډلې د پیسو اخیستو پر یوه پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکنۍ حملې وکړې. دغه قلو اردو د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له سی آی ای سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایراني محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تیره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوې او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلاره
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوځ استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړي او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو وویلي او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ تر ډیرې د ناګورنې قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 15,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه برید غندلې او لیکلې دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک ښار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو په دې اړه راپور درکړو. د هماوري چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید څارنوالان بل د جنگي جنایتونو په اړه پوښتنې ګرویګنې کوي. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټوټر باڼه په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلی او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسني کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي دي. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له بریدی یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سیشنبه په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لدې وروسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطه وي. زلمی خلیلزاد لیکلی له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کېدو مهم پړاو را رسیدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمیدو برخه عملي شوې ده. خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشری ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبه پورس په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان، جامعه جهانی، سوالای عمده
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړې پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پښتنه لري. امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنې ناچیز دي. پر ایبک خار پرونی بریت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام یو روایت دی.
خشونت اصرف طالب است.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل یو اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکی وګړو د مرجوب لید مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقص د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعال مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو، ناتو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونام هم د سمنګان برید غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید د غندنې دی او زیاته کړې ده چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو، د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویا او کسان چې پکې ملکیان دي، ښځې او ماشومان هم شته، د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډیر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده، ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ اول دا راته ووایه.
سلامونه څنګه چې تاسو ته د ډیر ورو ټول او دوم کته څنګه چې تاسو ورته د مننه درلوده. تیر ورځ شاوخوا دولس بجې موټر بم د ملي امنیت ادارې مخې ته په سمنګان ولایت کې ترسره شو چې لاغه وروسته بیا دوه ځانمرګو کسان هم تر ډیره وسله والا نښته وکړل. امنیتي ځواکونو سره تیر ورځ امر ده و چې لس تنه د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي. خو څو شېبې وړاندې چې ما د سمنګان دی ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، د دوی په اند چې د وژل شویو کسانو شمېره دیارلسو کسانو ته لوړه شوې ده، چې دوه تنه ملکیان هم پکې دي. او د عامې روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمېر هم له درې شپېته کسانو څخه اویته ته رسېدلی دی. او د دغه پیښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو چې دته د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شویو ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به ژر مرخص شي. خو برید ډېر ویچړای درلود. پسیمه کې کابو لسکونه کورونه په بشپړ توګه په ویچړ شوی دی. او د دې ترڅنګ ته د واده یو سالون یا هوټل ولته چې په مخ ورځ هم پکې د واده مراسم ترسره کېدل چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډېر کسان پکې ژوبل شوي وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و چې تکابو 200 ګاډي هم تخریب شوی دي. د ترڅنګ ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څېرمه هټۍ وي لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اچ غونډه درلوده او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د بې سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرسته ورسته شي او تر ډیره حسي رواني دي چې مرسته ټول او ځانونه کسمه ته ورکړي.
مننه کوم مجيب الرحمن حبيب زيد ازادي راډيو خبريال لبل خل موږ سره غږیده د سمنګان د پرونی خنړي بریټ پاړه باندې جزئیات لمو سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا زینو غړو هغه ته ویلي چې د مړو شمیر زیات شوی دی، دیار لسو کسانو ته رسیدلی چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم او یاو کسانو ته رسیدلی د ولایتي شورا د استازو د روغتون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون د جګړې له ښکېلو خواو بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ځا پالیسی له سره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په محل کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې د ملکانو د مرګوب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په اته سو اتیا او بیلا بیلو پیخو کې شاوخوا 500 کم درې زره ملکانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای ته 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په منځنۍ کچا هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبله اوختی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکی تلفاتو پاړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرجوب له سبب نه سي.
خغلی نظری زیاتوی چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 2014 لستنه ملکیان وژل سوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکی تلفاتو په کچه کې 1% کموالی راغلی. د یاد کمیسیون موندنې ښیي چې روان کال د ملکی وګړو له ټولې مرجوب لې 8.5% د طالبانو، 6.5% د نامعلومو عواملو، 15.5% د حکومتي ځواکونو، 6.3% د داعش ډلې، 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ، کندهار، پکتیا او خوس ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوختي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوختي د ملکی مرجوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې سوې. راپور کې یادونه سوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټولې مرجوبلې 1% جوړوي. د ځای پر ځای شوی ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرجوب له 6.5% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 1% ورکې زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټول مرجوب له 12.1% جوړوي روان کال ورکې 8% کموالی راغلی. ځانمرګي بریدونه چې د مرجوب له 12.1% جوړوي 8% ورکې کموالی راغلی. ځمکنۍ نښتی او جګړې چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 6.5% ورکې کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 40% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوی 55 پیښې ورسره ثبتسوي چې 14 خبریالان قرباني سوي، 4 خبریالان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي.
له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرجوب له اوان نه وړي.
خو طالبان لخپل اړخ ملکانو ته د وخت مرجوب له خبرې ردوي او پړې په افغان او بهرنۍ ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړ خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د وخت مرجوب له پاړه اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل خار اوسیدون کې په وروستیو وختونو کې ملکي مرصوب له دواړو لورو نه ډیره سوې ده. هم په مرکز هم په خارونو کې تر ډیره پورې وسول مخالفین هم اوس په جګړه کې ملکي مرصوب له تپام نه کې او همداسې حکومت هم په هوایي حملو کې په هوایي بمباری کې ملکي مرصوب له دوی توجه نه ده کړې. موږ له دواړو غاړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکي مرصوب له په جګړه کې پام وکړي.
عمران امیری مده کابل خار اوسیدون کې په تیرو دوه لسیزو کې تر ډیره قربانۍ هم افغانانو ورکړې ده او علت هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قربانۍ ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګریبګنې کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگي جنایتونو څارنوالان پښتني ګرویژنې کوي. دی د دوشنبه نه وخته حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوود متخصصانو خوني چې د جنگي جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاد شوی د تیرې جون میاشتې پر 23مه ویلی وو. پر هاشم تاچی او د کاسوود جګړې پر نور مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شخص ته چې په هغوی کې د نږدې سلو وژنو د خلکو د جبري له درک کولو او شکنجې موارد د هم شامل دي. تا چې د کاسوود ازادي پاوځ یو تل قومندان وو او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوود ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه پر ورځ د کاسوود متخصصانو خوني شاوخوا 14 ساعته پښتنې ګرویژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد شو چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سیوی جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت وو په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګېدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړې چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسېدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسي لیکلی. دا هغه باید چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تا چې د دوشنبه نه وخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشن به هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په څو میاشتو کې دا پرېکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي د یې له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ کرونا وایروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و ګډوډه کړې ده په دې اړه باندې تاسو راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته بل تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په ورسیو کې چې کله لمر تر غرونو پناشي او تیارا وزرې وغوړوي په زرګونو اور اورکی په تیارا کې وځلی شي دغه غرلی واړه ښار ته هر کال په زرګونو کسان د دې حشراتو ننداري ته ورسی سشکل د دې ژوند د نڅا او ځلاننداري ته خلک نه دی ورخلي مسول کسان چې نندارچانو ته پېد دې ژوند ته ځلا د نندارو زمينه برابرول وایي د کورونا وایروس تخپریدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخي او لا هم ځلیش پتا څونو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیو نری فونی کې وایي کوم رڼا چې د غالوتون کې حشرې خپروي علت یې د نرو شزي یو ځای کېدل دي دا ژوی د لاسو ورځو په مخ سره ملګری کیشي بیا د راتلونکو کال لپاره هغه یا چوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې چلیدونکو نصابې پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سین پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر ډیرش زرو اوړي د تاسونو شاروال یا زوتاکی فرانس پریس اژانس ته وویل چې دا آرشیف د معلوماتو له مخې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د سیم په اوږدو د اور اورکیو شمیر ډیر زیاتو خو دا ژوی وروسته تر دې کم شول چې هلته د وریښمو فابریکې جوړې شوې شاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د شار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکیو لپاره چاپیریال ښه کړي چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا د اوس اویا کاله پرې تېرې شي یا زو تاکي زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال تر رسی شي او د خپل ژوند په روسیو لس پنځلس ورځو کې دوی چلی شي تاکي څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني روحیا جوته ده چې د عمر تر اخیره به مبارزه کوي
ستاسو لا پیغامونو
پیغام مدنه یا د دې رادیو ته چې به خبر بدر یو دلمن دی راځه خبرې کوم ورکه تا قربان څنګه به ځه خو زموږ پیغام نه راسي دغه نظام چې ایدان بچیان مدي هم بچیان دار هم کو کو کې څو نه ورکی دا وای یو د مول دا نه لري دا وای مور پلار یې اس نه لري دا وای څنګه دې دا اس نه لري بچیان د لاس مور کړی خو بالا مول یې نه وای ولې مو څه کوي دګر خونه دګر خونه در بدر لازم پیغام وره سوې را صاحب جمع یې خستلې یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سره دلته به کوم به کاری د دې وځلې ده دغه موږ پیغام دی نشر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
زه سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماچ ولسوالۍ دغه د یارات په مجرین کې پروت یم ورور جان زما आवाज تر جمهور اشرف غنی په ورسی ورته دا څنګه کار دی دا واته نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړې دا د خلک کندې د چمان دي ګر فکر کوي دا څه کې ساده چمانه وځ د شاش پر درپې په کار پر کاټ پر کې اغه یان چې سری ګرد ورور په یو راش په کی پر در په غدر تر دفتر نه راوځي بیا ورې تاسو ولاړ بیا وایره غدر ته واخ دا چی شو خوري دا څنګه ساره دې تیسره کم ساتي چې مې ساده خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره غشت تر دفتر نه راوته بیا ورور تاسو ولاړ دې وایره چی چې دا کولونه وخر پار کاج کی ورور مان الله سمک نه پوسټي ولاتنه اتنه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نزما دا پیغام فران ورور ستر دې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال له بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې بیان اعلان کې وبخی په بیان کې په نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړه وزیران داسې مهال خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو له خوا حمله په دې وروستیو کې بیا زیاته شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین څو میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا وبا د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی و پیلیږي. د ایران قضایی دروایی د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سیایی د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن ویل رضا ازغری تیره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یوه غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوری او چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دوی منی مای پیلو لمړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکی بیا دوونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح پرونه خو رازو راپور ته. د هلمند د بوست تصدی فابریکا بیا فعال شوی. چارواکی وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلی دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست تصدۍ کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله کړل، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې. کتهم د دې فابریکې پخوانی انجنیران تیر وکړل پر کور ناستول او اوس چې فابریکه فعال شوی ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوی کسان وایي د بوست تصدی فعالیت دی دایمي سي او د دوی تنخواه دي ورزیات سي.
موش دلن خوشاله چې شروع سی موش په خوشاله دی. وړي دې سره ډېر خلګي استفاده کوي. وړي کې پندغه کنجاره ده پوستا کې دې سره ډېر خلګي استفاده کوي. موش په خوشاله شي دا ده چاله
دوره جنو بس دا منو نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو موږ ته څلوېښت افغانۍ راپاتې.
په لومړنی کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبې د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبه د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوي بودیجنه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پرې سنبال کړي.
د دې تصدی ګټې تاسو ته او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیګي په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمنګ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریاکو د داغې به کمښت کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي. او همدارنګه زمنګ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي او بلاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمیندارانو ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړیو د دې نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بوست صدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمه ایز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزه د پومبې قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي که څه هم ساج یوازې 15,000 هکتاره کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبې د پروسس فابریکا چالانه وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوز د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمن د تصدی بوز د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوز ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کامل نه د هلمند ټول زمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیمن کار کوي.
د بوست صدې د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30,000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼمیروال لري. تر نارینو هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېری مینوال انجونې او خزي دي. خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چهره خولي نوي؟
پاکستان سی وی سینونه زیاتی یا مخچم لکسوي یا مغز وړن سوي دی پزې خواو شاده خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي.
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي؟
بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي او د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی د مشکلاتو په اساس باندې توصيه کوو.
د خلا جراحي د ګټې ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي، کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خلا جراحي کړي ده او څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تلخزو د زنده خلې ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه اند په خواني مصر دوري ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د ښځو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې، چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همصنفیان په ټوکه ماته تاپی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلطنۍ دغ اوس مکمل ورک شوی، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو پخوا پسې خفګان ماته نه راځي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښې نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې تر سره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
دا شعر مې اغېستې دي، خو پیسې مې تېرې دي، خو بس نیچې هغه نه ده ورکړی، ګټه راته نه ده کړي، چې مراته نه دي کړي، نه مونږ د هغه نه نو تېرې نه یم خوشحاله ونه، نه هېڅ پیدا راته چې نه ده کړي، نو څه پیدا ونه خوشحاله. په افغانستان کې سم ډاکټران نشته چې نشته چې یو سمه جراحي وکړي او چې وکړي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحۍ تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسف زی چې اوس مهال د خپل پوستکي له رونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويند او هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې مونږ کوي چې ډیره اسانه طریقه چې مونږ خپل کوي چې خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه مونږ کوي چې د شیدو او کافي نه مونږ طریقه کوي چې ماسک او نس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مونږ کوي چې ماسکنه مونږ کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مونږ په مخ باندې لګاو. او بل ماسک چې مونږ کوي چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی وبونه مونږ د اوبای مکسکو او سپیناګای سره مخلوطو، د دینه کوي چې خطې طریقه ماسک برابر کو. او د آینده کې به هم د دې چورکی او د چملوکی جلوګری به کوي، نور زار بر رسې.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري، خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحي ښه او پزړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رجو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي، دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې د یو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بدشکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قوارې د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان د په حق له داسې عقیده لري چې بد شکله دی، بد قواره دی، څیره یې ښکلی نه دی، او دا حالت دته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیغ ته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو تر څنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزي سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیسب که په سر کې دارته وایست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولای چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سنونه تقریبا د 30 نه پورته وي، هغه لپاره موږ دغه جراحي پلاستیک دغه د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولای شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي دا ډیره کامیاب دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمه خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جرایي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جرایي ده، ارزان جرایي ده، د نورو ممالکو نه اکثر مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جوینه هم افغانان اکثر دلته راځي او دغه تداوینه دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چیرته بورډونه لګولي یا د جرایي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثر امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نتیجه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسولی هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبري وزنډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر گیتوري شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجې مستبیایو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی را بللی دی. لونګین د پیغلو، کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د محیط مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشي په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو، کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای، نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلون کې دي. زما راتګ دا ثابتوي چې خزه ذات متصبی نه دي او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب، زه د خزه پایز دا خبره نه منم. سړی په خزو ظلم کوي او خزه په خزو ظلم کوي، یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لګلې، اتمن به د میرمن په لوړ پوس کې کار کوي.
هو، زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب، دا راته وایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي؟
مننه، ډیر کارونه یې کړی دي، ډیرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډیرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلانې خبرې کړی دي، سیمینارونه نیولی او ډیر نور کارونه هم کړی دي.
د کونډو لپاره مو څه کړی دي؟
کونډو ته مو ډیر کارونه کړی دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کا.
نو زه څنګه پیدا کوم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته راوخیا.
ته خبریاله همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس په دی پولو او یلو وزارت له نماینده بخمل د پښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړی دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړی دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي
چې د خرڅولو بازار نه وي نو د پریمانی څه فائدہ
ګټه ادا ده چې هر خوار او غریب وادواله خوړل شي څاروي پریماړ دي او وطن هم خپېښکاري هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراته دي
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پې کړای اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي
بزګران لټ خلک دي ځکه دوی کولی شي د هندوانو زړي ټول کړي او ژمی ښه قیمته وپلوري خلک ژمی د هندوانو او کدوانو زړي په قیمته بیې اخلي او خوري پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي چې قاق خربوزه جوړېدای شي نو قاق هندوانه هم دی جوړېدای شي او ژمی دی په مزه مزه وپلوري که نور هیڅ هم نه وي زړي دی د تخم لپاره وپلوري دا ډول د رومیانه وچکی روب دې ته جوړ کړي او بیا دې داوایي دالیز له لارې چین او لندن ته یوسي
دا خو نو ټولې د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په وس کې نشته د باغونو په برخه کې مو څه کړي دي
د باغونو په برخه کې مو اووه دېرش میوهدارې ونې مو په زابل کې کینولي چې په هغو کې د بادام زردالو ګیلاس آلو مڼې انار تاک بی توت چارمغز او نورې دي
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښې ده
او که دې باغ ته چې اوبه ورکړي نو بیا به یې وګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي داسې مو په کندار کې لس د خورما لس د کیلې لس د امروتو لس د لوکاټو لس د املوکو لس د هم نیالګي ایښې دي نو که چا اوبه ورکړي او وچ نه شول د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی
د څاڅکو او نل سیستم مو پکې ایښی و خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل اوس مو یوه څا ورته ښکلي او څو ډولچې مو هم ورسره ایښې دي یوه ښه ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلي مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي هم به سیمه ورسره ښایسته شي هم به هوا ورسره پاکه شي او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو پنبې د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي که یې په لنډو ټکو کې ځواب راکړي
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته ښه پوره د مرګ محیط برابر کړی دی
هغه څنګه
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي خاوندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دودې سمدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي
والی
زکه چې
ولی د وزارتونو کار نه معلومیږي
ځکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نه شي وایي بیا ریا کیږي
ولی له هیواده د ځوانانو تیښته دوام لري
ځکه چې په هیواد کې لا جنګ نه دی زوړ شوی
ولی ډالر پورته ځي
ځکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده
ولی چوروالی څلور لارې ورانوي
ځکه چې غواړي معلوم کی چې موټر څه ډول سره جنګیږي
ولی دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي
ولی اوس څوک د کلیو خبره نه کوي
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي
ولی ترقی داری دلی؟
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجدی شویدی
اوز دا غد مخدره توکیو ده سوزاول جریان هم واورید
والکه ټایرونه دې راوړل وو صاحب
اصلی مواد مو سکړل
هغه مو غخوندی ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلاکې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
تر پالونه موم راوړي که نه؟
او راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو له یاده ونه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډېر ښه برابر کړي دي، تجربه مو زیاته سوه. آفرین.
او صاحب، ته چې راسره یې په فلم را یې نه وهو.
تیل څه وخت پرشیندی؟
چې خبریالان او نور مشران را ورسیږي بیا به یې پې وشیندو.
ولې اوس؟
که اوس یې وشیندو پیترول دي الوزي او بیا ښه ور نه اخلي.
هسې نه شي چې څوک ترپال پورته کړي او ویې ویني.
نه نه یې پرېږدو، ورته وایه چې خطر لري.
صاحب، نو که مو خوښه وي موادو ته به ور واچوو.
خبریالان خبر کوي چې کمرې فعاله کړي.
محترمو خبریالانو، کمرې مو فعاله کړي چې موږ د انسانانو دغه غټ دښمن ته ور واچوو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته زه چې له وره مخکې یو ځل ووینو.
نه صاحب، چې داسې ونه کړي، پیترول هم پېشیندلي دي، اور اخلي. والکه
صاحب،
اور ور واچوه.
ښه صاحب، د هیواد د ترقۍ، آبادۍ او
آزادۍ
په لور.
شکر چې بلا او برکت یې نو اوس نږدې ګیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډېر زاړه وه.
پراونه ننګیر نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.